دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري وسلوال طالبان وایي چې د خپل پاتې بندیانو تر ازادېدو وروسته چمتو دي چې په یوه هفته کې بین الافغاني خبرې شروع کړي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نطاق ساحل شاهین د دوشنبه په ورځ د امریکا غږ ته وویل چې کله زمونږ بندیان آزاد شي له هغې وروسته مونږ په یوه هفته کې آماده یو چې بین الافغاني مذاکرې شروع کړو. وی حکومتي منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې بین الافغاني مذاکرات به د اګست په 14 شروع شي. توقعه چې د دې مذاکرات لومړی غونډه د قطر په مرکز دوحا کې وشي. د بین الافغاني مذاکرات د پیل کېدو په مخ کې تر ټولو لوی خنډ د 300 طالب بندیانو آزادولو چې جمهور رئیس اشرف غنی تیر شپه د هغو د خلاصولو فرمان لاسلیک کړ. د افغانستان جمهوریت ریاست په دې حقله د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي دي چې جمهور رئیس غنی دغه فرمانونه د افغانستان د اساسي قانون د 18مې ماده او د مشورتي لوی جرګې د غړو د غوښتنې په اساس لاسلیک کړي دي. سولې مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې د پاتې 300 طالب بندیانو د خوشې کېدو سپارښتنه کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یوې اونۍ کې د طالبانو د بریدونو له کبله 115 ملکی افغانان مړه او زخمی شوي دي. د دې وزارت نطاق طارق آریان د اګست په 10 خبریالانو ته وویل چې په بریدونو کې 80 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نوي نور ټپي شوي دي. آریان زیاته کړې ده چې ملکی وګړي د طالبانو په بریدونو کې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې مړه او زخمی شوي دي. سوالو طالبانو د ملکی تلفاتو په حق له د کورنیو چارو د وزارت د ویان د دې سرګندونو په باره کې څه نه دی ویلي. د نمخې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون راپورټ ورکړی و چې د عرفه په ورځ او د لوی اختر په درې ورځو کې 22 تنه ملکی وګړي وژل شوي او 122 نور زخمي شوي دي. د جمهور رئیس غنی په مشهد د کابینې غونډې د دولتي او خصوصي ښوونځیو د حضوري درسونو د پیلولو طرحه تصویب کړې ده. ارک په اعلامیه کې چې 13 شپه د اګست په 10 خبره شوی ویل شوی دی چې کابینه دغه طرحه د روغتیایي دستورالعملونو پر رعایتولو تایید کړی ده او د سمبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه به خونځي پرانستل شي. افغانستان کې د کورونا د ویروس تر خپرېدو وروسته شاوخوا 15 میاشتې مخکې د هیواد ټول تعلیمي مرکزونه رخصت شوي دي. افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې د تعلیمي مرکزونو د پرانستلو په وخت کې باید صحي لارښوونې په نظر کې ونیول شي. دغه راز کابینه د پوهنتونونو د حضوري درسونو طرحه هم تایید کړې ده او پوهنتونونه به د 100 میاشتې په 14 پرانستل شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ملک کې 108 تنه د کورونا په ویروس اخته شوي دي او 14 تنه ورنه مړه شوي دي. دغه وزارت نن ویلی دی چې په 13 ساعتونو کې د کورونا ویروس د 1555 سمپلونو معاینات شوی دی او 100 پکې مثبت ثابت شوی دی. افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په ملک کې د کورونا د ناروغانو شمیر 2298 ته رسیدلی دی او په 13 ساعتونو کې د کورونا د ویروس نه 180 تنه بیرته روغ شوې دي چې د دې شمېر سره د ټولو روغ شوو کسانو تعداد په 2415 ته رسیدلی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې سباندې 40 میلیونه خلک په کورونا اخته دي او سباندې 2600 نور مړه شوي دي. سومیاشتنی زن نروسته پرون د اګست په 10 په افغانستان او پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکولو کمپین پیل شوه ده. د مارچ په میاشت کې د کورونا د ویروس د خپرېدو وروسته په دې هیوادونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکولو کمپینونه درول شوي وو. د ماشومانو د چارو د نړیواله ادارې یونیسف اعلامیه وایي چې د کورونا د وبا له امله په افغانستان او پاکستان کې 50 میلیونه ماشومان له واکسینو څخه محروم شوي دي. یونیسف ویلی دی چې د روان میلادي کال د پایل نه تر اوسه پورې په افغانستان کې 3 ماشومان او په پاکستان کې 3 ماشومان ګزارن وهلي دي. سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د لبنان حکومت استعفا کړې ده. لبنان کابینه په بیروت کې د تیرې هفتې د خونړۍ چاودنې نه وروسته چې په پایتخت بیروت کې شوې ده د خلکو د اعتراضونو له کبله استعفا کړې ده. کابینه پرون د دوشنبه په ورځ په غونډه کې دغه پریکړه کړې ده او صدر اعظم حسن دیاب په دولتي تلویزیون کې د پریکړې اعلان کړی دی. د اگست څلورمې نیټې د خونړیو چاودنو نه وروسته چې د بیروت په بندر کې وشوي په لبنان کې د حکومت په ضد خلکو پراخ اعتراضونه پیل کړل. هغه چاودنو کې چې د بیروت په بندر کې وشوي لږ تر لږه 160 کسه ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول. همداشان زرګونه کسان نور بېکوره شول. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د بلاروس مخالفه کاندیدا سخانو سکایا نن د سه‌شنبه په ورځ په بلاروس کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه وروسته د مظاهرو په دویمه شپه چې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتې وشوې ګاونډي ملک لیتوانیې ته وتښتېده. سکایا چې د انتخاباتو رسمي نتیجې چې د جمهور رئیس لوکاشنکو بری او د هغې ناکامي ښیي رد کړې ده. هغې وویل د بلاروس نه وتل ورته ګران وو خو د خپلو ماشومانو د ژوند په خاطر یې د ملک نه د وتلو فیصله وکړه. هغې په خلکو باندې غږ وکړ چې خپل ځانونه وساتي ځکه دغه روان حالت د دې ارزښت نه لري چې یو کس پکې مړ شي. د لیتوانیا خارجه وزیر نن د سه‌شنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې سکایا د هغه په ملک کې خوندي ده. لوکاشنکو چې شپږ مشکله کېږي جمهور رئیس دی د دوشنبه په ورځ وویل مخالف مظاهره چیان به چې خارجي رهبرانو یې د لارې ایستلي دي وځبل شي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو مرکزی اروپا ته د یوې هفتې په سفر روانېږي. ټاکل شوی دی چې پمپیو نن د سه‌شنبه په ورځ اول د چک په جمهوریت کې تم شي، وینا وکړي او بیا د خارجه وزیر توماس پاتریک سره د شپې په ملمستیا کې خبرې وکړي. پمپیو به همداشان هغه موزیم ته هم ولاړ شي چې په دویم نړیوال جنگ کې د دې سیمې د ازادۍ لپاره د امریکا رول څرګندوي. دغه لوړ رتبه ډیپلومات په داسې حال کې په دې سفر وتلی دی چې داسې ښکاري چې د ټرمپ اداره په اروپا کې د روسیې او چین د اقتصادي او ستراتیژیکي رقابت سره مخ ده. خارجه وزیر مایک پمپیو د چک جمهوریت نه وروسته سلووینیا، اتریش او پولند ته هم سفرونه کوي. دای بعد 2011 کال راهیسې د امریکا لومړنی خارجه وزیر وی چې سلووینیا ته ځي او هلته د 5G ټکنالوژي په باره کې مشترکه اعلامیه لاسلیک کوي چې واشنگتن په سیمه کې د عالی ټکنالوژي په شبکو کې د کمونیستي چین د نفوذ د خطر سره مخ ده. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې په نړۍ کې د ملک لمړنۍ ملک دی چې د کورونا د ویروس نوې واکسینې رسمانه تایید کړ. جمهور رئیس پوتین نن د سه‌شنبه په ورځ د خپل حکومت د وزیرانو سره په غونډه کې چې راسن په تلویزیون کې خبره شوه د دغه پرمختګ اعلان وکړ. پوتین وویل دغه نوې واکسین چې د ماسکاو ګمالیا انسټیټیوټ جوړ کړی دی ډیر موثر دی او کافي معافیت تولیدوي. هغه ویل دي د اطمینان لپاره ټول ضروری امتحانونه شوي دي او په اوله امتحاني مرحله کې خپل لور واکسین شوي ده. جمهور رئیس ویل دي چې په اوله ورځ لور لګته بدرلوده خو روسي ته به ولويده او سبا ته بیرته خوه. روسي چارواکو ویل دي چې اول به د طبي چارو کارګران، معلمین او هغه خلک واکسین شي چې خطر ورته متوجي وي او ډاکټران به زر تر زره په همدې میاشتې کې واکسین شي. جمهور رئیس پوتین ویل دي چې روسیا به ډیر زر د واکسینو په غټ تولید لاس پورې کړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس اشرف غنی د لوی جرګې هغه سپارښتنه پر ځای کړې ده چې د 400 طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ورته کړې و او تیر ورځ د 2 زندانیانو د خلاصون فرمان هم لاسلیک کړی دی. په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی د مذاکره کوونکي هیئت له غړو سره په ارکه کتلې دي او ورته ویلي دي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د لوی جرګې سپارښتنې په پام کې ونیسي. نور حالز مرده خبريال رحیم ګل څاروان پر پورت کې باوري.
افغان حکومت تر اوسه پورې د 400 طالب زندانیانو د خوشی کولو لړۍ نه ده پیل کړې. حکومت وای خای پر راتلونکو څو ورځو کې دا لړۍ پیل کړي او د دغو زندانیانو د خلاصون په پروسه کار روان دی. ولسمشر غنی تیر ورځ دوه فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان هغه چې مشورتي لوی جرګي ورته سپارښتنه کړې وه تر څو 400 طالب زندانیان خوشی کړی او د سولې د بهیر په وړاندې خند لمینځ یوسی.
لوی جرګي د غشتنو پر اساس باندې د افغانستان حکومت 400 بندیان خوشی کړو او ولسمشر د فرمان په لاسلیک کې نور د امنیت شورا تخنیکی ټیم پر دې باندې کار کوي او زه په دې باور لرم چې ډیر ژر به د خوشی کېدو لړۍ پیل شي.
یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته دا هم ویلي چې افغان حکومت له طالبانو غوښتي تر څو هغه کمانډوي سرتیری هم خوشی کړي چې له دوی سره په زندان کې دي. طالبانو ویلي چې د دغو زندانیانو له خلاصون سره جوخ به په یوه اونۍ کې بین الافغاني مذاکراتو ته تیار شي. بل لور ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې قطر به د بین الافغاني ناستې کوربه وي او یو شکسیز مذاکره کوونکی پلاوی تیار دی چې قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي.
مونږ د مذاکراتو لپاره په بشپړ چمتووالی کې یو. لوجستیکی او اداري اقدامات شوي دي. په نږدې راتلونکي کې د نیتی په اړه د لورو په هوکړې سره مذاکرات پیلېږي.
مشورتي لوی جرګي هم له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې ژر د بین الافغاني مذاکرات د 400 زندانیانو له خلاصون وروسته پیل شي. په همدې حال کې د واما د تحقیقاتو او د نتایجو یو مرکز څېړنې ښودلې چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به ګڼ موضوعات د بحث وړ وي، خو تر ټولو مهم ټکی به دایمي اوربند او د راتلونکي نظام نوعیت وي.
انتقالي یا موقت ادارې په اړه د دوی نظر و همداراز د طالبانو د ادغام خبره هم دوی یاده کړې چې له دې وروسته به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو نوروسته به د دوی سرنوشت څنګه وي.
افغان حکومت ویلي چې د سولې د مذاکراتو په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي. طالبانو هم ویلي چې بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي. د طالبانو له اړخه به شیرمحمد عباس ستانکزی او د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزی د دغو مذاکراتو رهبري په غاړه واخلي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربند وي. د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال هلمندی شودلی چې د سولې د خبرو پیل حتمی دی او طالبان چې د افغانستان حکومت سره د 15000 بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې خبرو اترو ته کښنستل هغه به وسی. حکومت پکې د واک د ویش په اړه خبره له وخت څخه مخکې خبره ده. شاغل زاخلوال زموږ د همکاري برېښنا عمر خیلی سره مرکه کړي.
ان شاء الله تعالی چې د سولې امکان حتمی دی، لکه څنګه چې اعلان شوی چې په 14 د اگست په خبرو شروع کی، زما توقع هم دا ده چې آغاز به ان شاء الله تعالی وشي. ځکه وروستۍ ستونزه هم دغه 400 کسانو دغه 15000 د جملې چې متباقي خوشی شوي او دا نو خوشی شوي، او د طالبانو د شروع نه موقف هم دا و چې د 15000 لیست چې دوی ورکړې دوی د بشپړ لیست ترمنځ هغه هوکړه لاسلیک شوه. په هغه کې دوی خپل آمادګي ښودلې وه چې که په یو اونۍ کې دا 15000 بندیان خوشی شي، نو دوی په یو اونۍ کې 10 ورځو کې آماده و دې ته چې خبرو ته کینی.
بله سفیر صاحب، طالبان چې په حکومت کې ونډه غواړي، نو ستاسو په نظر دا ونډه به دایمي وي او که د انتخاباتو له لارې به هم بیا پر مخ ځي او انتخاباتو ته به لاره ورېږي؟ ولې دوی په حکومت کې په ګډېدو پرته له دې چې خپله کوم شرط ومني دومره ټینګار کاوه؟
زه خو فکر نه کوم چې د ګډېدو بحث د حکومت کې ګډېدو بحث لا شوی وي. په نهایت کې خو حتمی دی راځي باغې ته مخکې له دې چې دې ته راورسیږي چې طالبان حکومت کې ګډ شي یا د نظام برخه شي. فکر کوم چې کافي زیات نور مسایل دي چې هغه باید حل شوي وسی. وروستی پړاو د خبرو به قدرت کې د شریک کېدو فارمول وسی چې په کوم شکل باندې دوی را ننوځي او په کومه ونډه باندې. په دغه وخت کې د ونډې خبره کول فکر کوم چې ډېر د مخکې له وخته ده.
که طالبان د سولې خبرو ته کینې نه او یا هیڅکله جګړه بند نه کړي، نړیواله ټولنه یا د افغانستان حکومت داسې څه امتیاز لري چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي؟ یوازې بندیان وو هغه ټول خلاص کړ، نور څه د څه شته؟
اوس کو توقع دا د خبرو ته کینی نو همدغه طرف توقع د خپل یا هیله مندي د خپل همدغه سی غختلی وساتو، هغه بل طرف ته نه غواړم چې بحث پدې وکم ځکه چې احتمال کم وینم چې طالبان د خبرو ته کینی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغان حکومت د سنبلې په لومړۍ ورځ د دولتي ښوونځیو په لوړو دوو ټولګیو او د خصوصي ښوونځیو په ټولو ټولګیو کې د زده کړو د پیلېدو پریکړه کړې ده. د بلخوا د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې د یو اوږده ځنډ وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاینونه پیلوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپور راستولی.
د افغان حکومت کابینې د دوشنبه د ورځې ناوخته په خپل نوبتي غونډه کې په افغانستان کې د خونځو د بیا پرانیستو په اړه د پوهنې وزارت وړاندیز تایید کړ چې لمخې به په دولتي خونځو کې یوازې دوه روسي ټولګي او په خصوصي خونځو کې ټول ټولګي د سنبلې د میاشتې په لومړۍ ورځ بیرته پرانیستل شي. د پوهنې وزارت وایندا بیرمن نوریه نهزت امریکاغه غشنا راډیو ته ویل چې په خونځو کې د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د زده کړو له بهیر څخه به دا وزارت کلکه څارنه وکړي. میرمن نهزت ویل لکه چې خبریا ستیره ورس د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینه د خونځیو د بیا پرانیستلو او په خونځیو کې د زده کړو د بهیر وړاندیز تایید کړ چې د وړاندیز پر اساس د دولتي او نهاري خونځیو یو لسم او دولسم ټولګیو کې زده کړې د سمبولي په لومړۍ ورځ د عامه روغتیا وزارت د روغتیا سپارښتنو په مراد کولو سره او د شپې د خونځیو دوم ټولګي څخه او هم په خصوصي خونځیو کې د لومړۍ ټولګیو څخه تر دولسم ټولګیو پورې په حضوري ډول پیل شي.
افغان
حکومت د کرونا او بعد خپرېدو د مخنیوي لپاره د روان 1999 لمریز کال د پیل سره سم خونځي او پونتونونه تړلي پرېښودل، خو تېره میاشت حکومت پونتونونه د لوړو زده کړو موسسې بیرته پرانیستلي. په خونځیو کې د زده کړو د بیرته پرانیستلو په برخه کې لوی اندېښنه د ټولنیز واټن د ساتلو او ماسک استعمالولو او هم د لاسونو د وینځلو د امکاناتو د برابرولو مسله ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د همدغو اندېښنو له امله په ښکته ټولګیو کې د زده کړو د پیلېدو سره مخالف دي. افغان حکومت د خونځیو د بیرته پرانیستلو دا پرېکړه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې کمې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایند نورالله ترکی وایي چې تېرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا د وایرس 109 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
زموږ د هېواد په لابراتوارونو کې 528 شکمنې پیښې موندل شوې دي چې له جملې څخه 109 مثبته شوې، 108 روغ شوې دي او 14 تنه
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا د وبا د دوهمې څپې احتمالات نه لري او وایي چې که خلک د دغه وزارت سپارښتنې مراد نه کړي نو د کرونا پیښې بیرته زیاتېدای شي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان او پاکستان کې د پولیو او ماشومانو د ګزن ضد واکسین د کمپاینونو د پیلولو خبر ورکړی. یونیسف په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه دوه هېوادو کې د پولیو پر ضد کمپاینونه ماشومانو ته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځنډیدلي وو. ملګرو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د پولیو ضد پری کمپاین د افغانستان په دریو ولایتونو کې تیره میاشت پیل شوی دی. چې ټاکل شوی د پولیو ضد یو بل کمپاین به د افغانستان په نیمایي ولایتونو کې په روانه میاشت کې تطبیق شي. خو یونیسف اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې به د 15 کلونو څخه د ښکته عمر شاوخوا 1 میلیون ماشومان د کور په کور واکسین د ورکولو له کمپاین څخه پاتې شي. افغانستان کې سږ کال په تېرو څه باندې 2 میاشتو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي. تېر کال په 12 میاشتو کې په دغه هېواد کې 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازې دوه هېوادونه دي چې لا هم د دغو هېوادو ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ د ګواښ سره مخ دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. کندوز ته د داخله وزارت یو لوړ پوړی هیئت په دې خاطر راغلی و چې د خلکو ستونزې واوري. د کندوز اوسیدونکو هم د دغه هیئت په مخ کې پر سیمه ییزو امنیتي او ملکي ادارو توندې نیوکې وکړې. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن په راپورټ کې واوري.
کندوز ته د کورنۍ چارو وزارت لخوا د دغه وزارت د معین حسنا جلیل په مشرۍ هیات راغله. د سیمې خلکو شکایت کاوه چې پولیس د خار په نام نه یو جنایي پیښو کې لاس لري. خلکو ویل چې طالبان خار ته داخل شوي خو په ښکاره لزان سره وسلې نه ګرځوي او که د خار په یو څنډه کې طالبان تلاشي کوي څوک یې مخان نشي نیولی. د کندوز اوسیدونکو په استازیتوب مولوی فیض الله ایماق په دغه غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل چې د خار لمنځه خلک اختطاف کیږي. دوی تور لگاوه چې پولیس په دغه اختطافونو غلاګانو او نورو جرمونو کې لاس لري.
یا کیلومتر مسافه قندوز ناامنس ما رفته نه میتونیم. یا واقعیت است. امو تو اس نیست.
د خار په یو کیلومتری کې سیمه ناامنه ده. موږ نشو ورتلای. دا یو حقیقت ده. سیدرک د خار سیمه ده. که طالبانو غواړي دغه سیمه کې تلاشي وکړي هیڅ قدرت نشته چې ورشي او ورته وایي چې تاسو دلته څه کوئ. هغه پر پولیسو تور لگاوه چې که څوک حکومت ته دعوه راوړي د جیب پیسې حوزې اخلي او کله چې جنایي ته رسیږي مجبور دی د کور فرش او وسایل خرڅ کړي.
یک مظلوم و بیچاره ای که وقتی که دعواش با حکومت میغلطه میاد دعوزه دارای جیبش حوزه میگیره. وقتی که تا جنایی میرسه دیگه چیزی باقی نمیمونه. مجبور میشه که فرد
که چوک حکومت تا دعوه راوری دا جیب پیسه حوزه اخلی او کله چه جنایی تا رسیگی مجبور ده چه دا کور فرش و وسایل خرج کردی او جنایی تا ور کردی. خو کله چه دعوه چارنوالی تا رسیگی نو سره مجبوریگی چه خپل کور هم خرج کردی. مولوی فیض الله ایماق په قندوز کې د خلکو د اختطاف په اړه هم شدید انتقاد وکړ چې پولیس تلاشي نه کوي او اختطاف کوونکي له څلورو دروازو په اسانۍ تیریږي.
سرمایه‌دارای ما، تجار ما کلی از قندوز فرار کردند. دکترای خوبی به خاطر علمی اختطاف و بدبختی که حکومت هیچ توجه نمیکنه فرار کردند.
زمونږ سرمایه‌دار او سوداګر ټول له ولایت څخه وتلی دي. خ ډاکټران له دغه ولایت څخه د اختطافونو له امله چې دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کړي وتلی دي. د کورنۍ او چارو مرستیالی حسنا جلیل وویل چې د حکومتداري او حکومت رواي ترمنځ همدا توپیر دی چې خلکو ته باید ازادي ورکړل شي.
طالب با یک شلاق میتونست یک محله را کنټرول بکنه، اما همي تفاوت بین حکومتداري او حکومت
طالب په یو قمچینه یو کله کنټرولولای شو چې همدغه د حکومت او حکم رواي ترمنځ فرق دی. د طالب د حکم رواي محور د قمچین وهل او توهین و، خو نن حکومت خلکو ته خدمت کوي. د قندوز خلک وایي چې دغه ولایت تر پخوا ډیر ناامن شوی. لوی لارې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي او په ښار کې هم وسلوال طالبان که وغواړي هر څه کولی شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږشنه رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د ننګرهار په ولایت کې ځایی خلک او مدني فعالان وایي ټولې مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او دغه چارې د ننګرهار په امنیتي حالات او د خلکو د کارونو په وړاندې خنډونه راپورته کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په دې رپورټ کې باوري.
نږدې یوه میاشت کېږي چې ننګرهار کې سرپرستان ځینې مهمې ادارې سنبالی چې په دغه چارو د خلکو نیوکې زیاتې شوي. ولایت مقام، امنیه قومندانی او ملي امنیت هغه مهمې ادارې دي چې سرپرستان یې چارې مخې ته وړي. ځایي خلک او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې د ادارو سرپرستۍ اقتصادي او ټولنیزې ستونزې راولاړې کړې او د حکومتدارۍ چارې هم بې خونده کړې دي.
د ننګرهار محبست برید او داسې نور هغه نیمګړتیاوې چې په مختلفو بخشونو کې نن سبا خلکو ورسره د ستونزې مشکلات سره مخامخ دي. دا ټول یو هیلات دی همدا چې زمونږ اکثر ادارات هغه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
سرپرست خو د دې لپاره هغه کوي چې زه خو زما یو څو میاشتې دغلته کار ده کوم، هغه د جیب لپاره هم کار کوي، هغه د خپل کورنۍ لپاره کار کوي، هغه د خپل ګټو لپاره کار کوي، ځکه چې هغه خو په دې باندې پوهېږي چې زما یو لس ورځې یا پنځه لس ورځې یا میاشت یا دوه میاشتې یا پنځه میاشتې دغه هغه مې ده بله تبدیلېږم زما په ځای باندې بل کس راځي.
ولایتي چارواکي وایي مرکزي اداره هڅه کوي چې په دې ولایت کې سرپرستي ختمه کړي. سرپرست والی ته معرف وای چارې لکه د پخوا روان دي او د سرپرستانو موجودیت کوم لوی تشنه درامنسته کړي.
په کابل بریت، په لوګر بریت، په نور ولایتو کې داسې ورته بریتونه دا باعث او دلیل د دې نه و چې هلته ګواکې څوک موجود نه و او دا پېښې ترسره شو. دښمن همدغسې ننګونې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ترسره کړي. زموږ ستاسې امنیتي میړني ځواکونه همیشه بیدار دي، قربانیانې ورکړي دي په دې برخه کې او همیشه به د هیوادوالو د اوسا ژوند خاطر باندې د قربانیانې ورکړي.
د چارو شنون کې بیا د سرپرستۍ دوام له قانون سره په ټکر کې ګڼي او وایي دا د یو حکومت په کمزوري دلالت کوي. د پوهنتون استاد او حقوقي کارپوه شیرالم ملوال وایي که سرپرستی ختم نه شي نو اقتصادي، ټولنیزې او امنیتي ننګونې رامنځته کولی شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. سپینه مانی وایي چمتو ده چې له دیموکراتانو سره د کورونا وایروس په کم کې بستې نو هم خبرې وکړي او موافقې ته د رسېدو په هدف په لوړ رقم هم بحث وکړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن رسنوی ته وویل ټرمپ چمتو دی هغه رقم مصرف وکړي چې ضرورت ورته سته. د خبر نور حال د سمیع الله جلال زیست خبروي.
که څه هم جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د شنبه په ورځ د څو اجرایوي فرمانونو په لاسلیک کولو سره له میلیونونو امریکایانو سره د وزګارۍ مرستې وغځولې او د ټکس ورکولې وځنډول، خو نوموړي په یو تازه ټویټ کې ویلي دی اوس هم خبرو اترو ته چمتو دی. ټرمپ د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی او په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د جمعې ورځې د خبرو اترو په ناکامه کېدو کې مقصر وبلل. ټرمپ وایي چې دای خبرو ته چمتو دی، اما دیموکراتان بیا وایي چې د اجرایي فرمانونو په لاسلیک کېدو سره مشکل نشي هواریدلی. خو په دې منځ کې عجیبه پیښه دا وه چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ څخه بهر د ډزو له امله څو دقیقې له خبري غونډې ووت. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سپینې ماڼۍ ته نږدې له ډزو وروسته ناڅاپه د امنیتي مسؤول لخوا د مطبوعاتو له کوټې وایستل شو. خو نوموړی نه دقیقې وروسته بیرته راغی او ویې بیرون ډزې وې او یو کس روغتون ته انتقال شوی دی. دغه پیښه د جمهور رئیس ټرمپ د ورځنۍ خبري غونډې پر مهال په داسې وخت کې وشوه چې د ایالتونو والیان او د کار وزارت چارواکي هڅه کوي دا روښانه کړي چې کولی شي له هغو میلیونونو کسانو سره چې کورونا وایروس ځپلي د جمهور رئیس ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې د وزګارۍ مرستې وغځوي. ټرمپ امر کړی چې د ناورین په وړاندې د مبارزې له فدرال صندوق څخه څلوېښت میلیارده ډالر دي وزګارو کسانو ته ځانګړي شي او له ایالتونو غوښتي دي چې هغوی هم پنځلس میلیارده ډالر پکې واچوي.
We just had a meeting with the governors and
مون څو شبي وړاندې لوالیانو سره غونډه درلوده او هغوی ډیر لیواله و چې په خپل ایالت کې د خلکو لپاره پیسې واخلي. کای واخلي دا په ایالت پورې اړه لري. مونږ دا صلاحیت لرو هغه څه چې غواړو وی کړو، کولای شو 25 سلنه کم کړو او یا یې ونه کړو. د هر ایالت کې سبې لده خو ډیرو خلکو ته به زیاتې پیسې ډیر ژر واستول شي.
خو په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وایي هغه علت چې کانګرس د کورونا وایروس پر مهال له امریکایانو سره د مرستې په هدف یوې پریکړې ته ونه رسېد دا دی چې جمهوري غوښتونکي د خلکو له غوښتنو خبر نه دي.
یوازینۍ لار چې وایروس له منځه وړلی شو او واقعا امریکایان ژغورلی شو دا ده چې په کانګرس کې داسې یو جامع رقم منظور شي چې زمونږ په هیواد کې لشته مشکلاتو سره مقابله وکړای شي. ډیموکراتان مذاکراتو ته چمتو دي، غواړي جمهوریت غوښتونکي هم راشي څو یو ځای کار وکړو، امریکایانو ته عاجلې مرستې واستوو.
په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکانل وایي له دې چې د مرستو پر بله بسته هوکړه ونه شوه علت دا دی چې ډیموکراتان غواړي پر امریکایانو درد او رنځ تحمیل کړي څو له لارې خپل هدف ته ورسیږي.
Speaker Pelosi and Democratic leader.
دونه یو لپاره د استاذ مجلس مشر نانسی پلوسی او په سنا کې د دیموکراتانو مشر د حکومت له مذاکراتي پلاوي سره خبرې وځندولې. دونه یو نه یو لپاره هغوی د کووید 19 د غیر اړوند مسایلو لامل مهم امر سره وځندوله. هغوی د وایروس لامغه پیل څخه په خپلو خبرو ولاړ دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.